پاکی مسکی دی چی کاروانے پیار وائی
ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه او رايي د مشال ریډیو دا غړی په پښتونخوا کې د ماخام د 15 بجو نه شروع کیږي او تر شپږ بجو پورې د خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر کورنۍ سیمه ایز او نړیوال ریپورتونه لرو او د نړیوالو او کورنۍ مطبوعات مهم ټکي بدرته هم وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د ملیحا امیرزاده نه د سات خبرونه واورو.
السلام علیکم. فټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وای د هیوا د پوز مشر بر روانه میاشت رسول خبرو اترو د بیا شروع کولو په مقصد د کابل سفر کوي. د افغانستان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان پوز او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري او د شام بارنو چارو وزیر وای د هیوا د په جنیوا کې کېدونکو خبرو اترو کې د ګډون لپاره تیار دی. تفصیل: د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مقصد به د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې په پای کې کابل ته ځي. تېره ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه:
آرمی چیف جائیں گے افغانستان میں اس مہینے سے پہلے، اور لیکن اس سے پہلے ہم نے
دا پوز مشربا پروانہ میشت کی افغانستان تے سفر کی خطر دے مخ کے بعد جنوری پر لمڑے ہفتے کی دا غسل وڑ خیز کمیٹی غنڈ او شی چ پدی رستے کی رمستہ شویدا سو دے جائزہ وقت دی چ سوری خبر چیرتا بکم شرائط او حکومت طریقہ وشی.
جنرل راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په اسلام آباد کې د ایشیا سره نړیوال کانفرنس پر مهال نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو بیا پیلولو لپاره په پاکستان ټینګار کړو چې وسوال طالبان افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره کینوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسۍ غړي حاجی شاجی ګل افریدی وای چې په پیښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره جوړه شوې میلې له لارې یې ټولو ته د قبایلو آواز رسولې دي. دا خبره د پارلمان غړي نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړه. ویل چې د قبایلي سیمو پرمختګ لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړه:
ځان یو داسې پیشرفت ګڼم چې کوم آواز موږ شروع کړی دی هغه آواز را قبایلو خو ضرورت و. ډېر وخت نه یو قسم لا حق و راته شپې دوکان نه چې د تنوع منو شوی. خو دا ویم چې د پاکستان عوام دغه ته بیدار کړل او پاک حکومت او ټول هغه قوتونه چې قبایلو ته به د حق میلاو شي انشاءالله.
دا قبایلي سیمو ځوانانو لپاره میله د دسمبر په 23 نیټه شروع شوې چې پرانیستې د پوز مشر کړی و. د دسمبر پر 23 به د میلې په اختتامي دستوره کې د هیواد ولسمشر ګډون کوي. د پنجاب له حسن عبدال سره نږدې په یو ټرافیکي حادثه کې د دریو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. د ژغورنې ادارې سرچینې وایي د سورلو یو ګاډی چې د پنډی نه هریپور ته روان و د حسن عبدال سره نږدې د بلې ډډې راتلونکي ډمپر سره وجنګېدو چې پکې درې ماشومان دوه نارینه او یوه ښځه مړه او اووه تنه ژوبل شو. ژوبل کسان د درملنې لپاره د حسن عبدال هسپتال ته رسول شوي چې پکې د ځینو حالت مرګونې ښودل کېږي. پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې ډېرې زیاتې ټرافیکي پیښې پکې کېږي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت وای په سنگین ولسوالۍ کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه وزارت وایان جنرال دولت وزیری نن مشال ریډیو ته وویل چې تازه دمې سرتیری سنگین ولسوالۍ ته رسیدلي او په جګړه کې د مخالفینو په نسبت دوی برلاسي دي. ښاغلي وزیری وویل د سیمو د تصفیه لپاره عملیات او تلاشي روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په سنگین کې د افغان پوځیانو د پرمختګ خبره کوي چې لسو ورځو راهیسې افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو له سختې جګړې سره مخامخ دي. بلخوا د هلمند په نری سلاج ولسوالۍ کې څوارلس وسلوال وژل شوي دي. په دې ولایت کې د پوځ لخوا پر رالیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغو وسلوالو په نری سلاج کې تیاری نیولو چې په سنگین ولسوالۍ کې د جنګېدونکو وسلوالو سره یو ځای شي. خبر پاڼه وایي دغه وسلوال د افغان ځانګړو ځواکونو په یو چاپه کې ووژل شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. د جوزجان ولایت امنیه قمندانې د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو چاودیدونکي توکي په یو رکشه کې ځای پر ځای کړي وو. د نوموړي په خبره وسلوالو مخالفینو غوښتل چاودیدونکي توکي اقچي ولسوالۍ ته ولېږدوي، خو په لار کې وچاودېده او یا د مرګ ژوبله یې واړوله. د پېښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. د سعودي عرب حکومت وایي چې د هیواد په روغتون کې د اور لګیدنې په پیښه کې لږ تر لږه یو دېرش کسان وژل شوي دي او تر سلو زیات ژوبل دي. دغه اور نن د هیواد په جنوب کې د جزان نومي هسپتال په آی سي او د ماشومانو د زوکړې په برخه کې لګېدلی. د سعودي عرب د ولسي دفاع څانګې په خبره دغه اور اوس مړ شوی دی او د پیښې د وجې معلومولو لپاره پلټنې روانې دي. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری ایران ته یقینداني ورکړي چې کېدی شي سپینه ماڼۍ ایرانیان د ویزې له نوي شرایطو مستثنا کړي. د ویزې نوي شرایطو ایرانیان راپارولي، خو په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند مشرانو په دې خپل ردعمل ښودلی. د ایران بارنو چارو وزیر جواد ظریف شکایت کړی چې د محدودیت هغو شرایطو خلاف دی چې په جولای میاشت کې د اټمي هلو ځلو د ودرولو په بدل کې د اقتصادي او سفري بندیزونو په لړ کې شوي وو. ایرانی مشران چې د ځینو اروپایي هیوادونو چارواکو مرسته ورته ترلاسه ده، د ویزې د نویو قواعدو مخالفت کړی دی چې له دې سره به په ایران کې سرمایهکاري او سیلګري متاثره شي. خو جان کیری د ایران بارنو چارو وزیر جواد ظریف ته د دسمبر په 19مه نیټه په لیږلي خط کې ویلي دي چې امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکو ته وده ورکول غواړي. د شام د بارنو چارو وزیر نن چین ته د یو رسمي سفر پر مهال ویلي چې هیواد یې په جنیوا کې کېدونکو د سولې په خبرو اترو کې شاملېدو ته تیار دی. ولید معلم نن د چین د بارنو چارو وزیر وانګی سره تر ملاقات وروسته د یو خبري غونډې په وخت وویل چې هیواد یې په جنیوا کې د شام په هکله په مذاکراتو کې د بارنۍ مداخلې بغیر ګډون کولو ته تیار دی. د دسمبر پر 13مه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړو چې د شام د سولې د پروسې لپاره د نړیوالې کړنلارې په هکله و. تیر کال په جنیوا کې د حکومت او رژیم د استازو ترمنځ خبرو اترو دوه پړاوونه د ولسمشر بشار الاسد د راتلونکي پسر ناکامه ثابت شو، او د یوکرین پارلمان حکومت ته د روس خلاف د تجارتي بندیز لګولو د حق په مقصد نن رایه چولې. د هیواد د پارلمان په 420 غړو کې 291 د قانون ملاتړ وکړ چې د ولسمشر تر دستخط وروسته به عملي شي. تېره اونۍ روس له یوکرین سره آزاد تجارتي زون منسوخ کړ او د یوکرین د خوراکي شیانو په درآمد یې بندیز لګولو. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا د موسم حال له سیرت صحیح اورو.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ اغستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.46 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.10 روپۍ او په 29.10 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.05 روپۍ او په 28.25 روپۍ پیسی. او یو افغانی په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 201 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 15 او زیات نه زیات 19، بنو کې شپږ او 18، او کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 12 ډیګری سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه د کرنسۍ بای او موسم حال مو واورید. زما منور شاه سره به په روانه غړې کې د ریپورتونه واورید. پاکستان وایي د پوز مشر به په روانه میاشت کې د کابل سفر کوي چې پکې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په بیا شروع کېدو خبرې کیږي. خو څېړونکي دا پوښتنه راپورته کوي چې طالبان به د پاکستان څومره خبره ومني.
اوس د پاکستان په هغوی باندې څومره زور دی، دا ما یقین نشته چې هغوی به دومره د پاکستان خبره مني، ځکه چې هغوی چې حکومت نو ایرنلاین ډېر نه دی منلې. بهرحال میسته را وستې شو.
د چارواکو په وینا بلوچستان صوبه کې د عملیاتو پر مهال و بلوچ بیلتون پاله وسلواله او دوه امنیتي اسکر وژل شوي دي. ملت پاله سیاسي ګوندونه وایي مرکزي حکومت د چین نه ګوادر ته اقتصادي راهداري په لړ کې خپلې وعدې نه پوره کوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان په دې هکله څه وایي؟
کله چې حکومت وعده کړلی نه پوره کړی نه دي، مونږ ته پی سي کې وعده وکړه او بیا ابروز وعده وکړه، نو دا آخري دغه دی نه پس خو خبره ده چې بیا مونږ دا وځو نو پټو سره رابطه کوو.
د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې ویلي د سپریم کورټ د سرګندونو پر رڼا کې د اسلامي نظریاتي کونسل په مشوره د مذهب د سپکاوي خلاف قانون کې اصلاح پکار ده. د یادې کمیټې غړي سینیټر فرحت الله بابر په دې حق لوای
په دې کې به کونسل آف اسلامک ایدیالوجي هغې نه به هم رایه واخلو او داسې یو قانون سازي به وکړو یا داسې احکامات به وکړو چې د دې قانون د غلط استعمال نه کېږي.
یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونو په اخیری خبری غړی کې تاسو اوریدلی شئ ځنی رپورټونه چې کم تاسو ته موږ ذکر کړو. دغه ترڅنګ نور یو شمېر رپورټونه هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. د پاکستان د وزیر اعظم لپاره د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ویلي د پوز مشر جنرال راحیل شریف باروانه میاش کې د کابل دوره کوي چې پکې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل د بیا شروع کولو د موضوع نه علاوه په نورو یو شمېر موضوعاتو د افغان چارواکو سره خبرې اترې کوي. دې لړکې د پاکستان کردار او د پوځي مشر سفر څومره اهمیت لري په دې موضوع زمونږ خبريال ریاض مساخیل دا ریپورت راکوي.
دا چې موجوده وخت کې د دې سفر څومره اهمیت دی او په کومو چارو امکان دی چې بحث وشي په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبریال حسن خان نه تپوس وکړو نو دوی وی چې دې دوران به مفاهمتي عمل ایجنډا کې په سر وي.
ما په خپل ډېر اهم ایشوز دی او طالبان ایشوز خو سرپرست ورسره چې کوم دی کراس بارډر اکټیویټیز دی یا ملټنٹ کوم د پاکستان او افغانستان دغه کې نن سبا داعش چې کوم دی هغه هم ډېر زیات اکټیو دی په ریجن کې. نو ټیبل باندې خو ډېر سیزونه دي خو ګوره چې آؤټ کم سره راځي. او ما په خل پاکستان او غواړي او افغانستان هم غواړي چې یاره د چین او د امریکا دا رول چې کوم دی چې دا لګ نورم واضح وي چې طالبانو لسه اشورنسز ورکول کیږي ځکه چې زمانه د خیال جره پاکستان به څه قسمه دې ته تیار شي چې ذمہواري واخلي. نو کسي ذمہواري نو ما په خل هغه به چین او امریکا چې کوم دی دا هغوی به پکې کردار وي.
افغان طالبانو سره د مذاکراتي عمل او د غلړ کې د پاکستان د کردار په اړه چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی کرنل خالد منیر نه تپوسو کو نو د وینا چې د مذاکراتو شروع کولو کې د پاکستان کردار اهم دی خو دا مذاکرات به افغان حکومت او افغان طالبان په خپل منطقي انجام ته رسوي. دی وایي
اصل کې افغانستان کې طالبانو چې څومره زور شیل دی د ساړه موسم کې دا راز پرلې نه راغل او طالبانو په هلمند کې څوک په کندوز کې څوک نو هغه کې ټول پوه شو چې کومه طالبانو سره مذاکراتو مسله ده هغه کې پاکستان کرول نه کوي نو دا به نه کیږي. اوس د پاکستان په غیب باندې څومره زور دی دا ما یقین نشته چې غیبه دومره د پاکستان خبره مانی ځکه چې هغه چې حکومت نو ډېر آنلاین دی نه دی منلی. بهرحال میز ته راوستې شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي دا عین سره بس کوي دا زور نه درنلاین شي هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي دومره لوی لوی مسلې دي.
د یادونې دا چې د دې وړاندې روان کال جولای میاشت کې د پاکستان په مری خار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ کیدونکې د مذاکراتو دویم پړاو د ملا عمر د مرګ د خبر وروستو د ځنډ ښکار شوی و. خو دې وروستیو کې اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې وروستو مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر وینا وه چې راتلونکي څو اونو کې به دغه مذاکراتي عمل بیا به حال شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د افغانستان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. په یاد ولسوالۍ کې د ملي پوځ یو قومندان ویلي چې تېره ورځ د بهرنو ځواکونو د هوایي برید په نتیجه کې د سلو په خواوشا کې وسلوال وژل شوي. که څه هم طالبانو تېره ورځ ویلي چې سنگین ولسوالۍ نیولې خو حکومتي چارواکي دغه خبره ردی او وایي اوس هم افغان ځواکونه د وسلوالو خلاف په عملیاتو بوخت دي. په دې اړه نور حال د سیمې نظمنګا همکار الیاس دایی راکوي.
په سنگین کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو اړوند د 2 ملي واکمن جنرال عبدالودود نجربي وای د کورنوي او بارنوي ځواکونو د مزکنوي او وی بریدون لامل تر سلو ډیر وسلوال تمرک جبلا وشته. نجربي ازادي روړ ټول د دغه بریدون ورسته چې 13 ورځ د وسلوالو پر یو شمیر پټن ځایونو تر سره سول وضعیت ښه شوی دی او د وسلوالو په بریدون کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. نجربي وویل د سنگین ولسوالۍ د ودانۍ اړوند امنیتي ساحه پراخه شوې ده او لا هم ګڼ شمېر افغان کوماندوي ځواکونه د هوا او مځکې له لارې په عملیاتو بوخت دي. دی وایي د وسلوالو مرګ ژوبله د سلو نفرو په شاوخوا کې ده. په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم د هوا د لارې مرسته کړې ده او افغان کوماندوي ځواکونه اوس هم په سیمه کې په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو 40 مړي د جنگ پر میدان پاتې شوي دي. موږ ته کافي سرتیري رسیدلي دي او په سنگین کې د تیرو ورځو تراوي بریدونو وروسته امنیتي ساحه پراخه سوې ده او د دوی په بریدونو کې هم کمواله راغلې ده. دول په دې عملیاتو کې د ملي اردو څلور سرتیري ټپیان سوي دي. هغه دا خبره چې سنګین د طالبانو لاسه سکوت کړی دی رد کړی، وویل اوس هم حکومتي سرتیري او ملکي مامورین په ولسوالۍ کې دي او هغه وسلوال چې د سنګین د بازار په شاوخوا کې راټول سوي و د سیمې وتلي دي. وسلوالو طالبانو تېره ورځ د سنګین ولسوالۍ د سکوت خبر ورکړ. کارسو په حمید رسنیو ته ویلي وو چې تېره ورځ یې تر دوو بجو وروسته دغه ولسوالۍ نیولې ده، خو د ملي اردو مسؤلین وایي پر همدې مهال د دوو سختو بریدونو سره مخامخ سوي دي او هغه یې په شا تمبولي دي. تر اوسه طالبانو خپل لور ته د اوښ تلفات په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. په سنګین کې جګړه دوه کاله کېږي چې دوام لري، خو په تېره اونۍ کې سخته سوه چې ویل کېږي دواړو غاړو ته پکې درانه تلفات هم اوښتي دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورید. راځو د دې غړې یو بل ریپورت ته. د بلوچستان چارواکي وای په کیچ او قلات سیمو کې د ملیشه ځواکونو لخوا د لټون په عملیاتو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو اته وسلوال او په اغې سره بیا په دغه عملیاتو کې دوه د ملیشه ځواکونو سرتیري وژل شوي دي. بلخوا بلوچ وسلوالې ډلې وای دوی زیات تاوان پاکستانی ځواکونو ته اړولی دی. خدای نو ناصر مو په نور حال خبروي.
په کوټه کې د پاکستانی ملیشاو له مرکزي دفتره رسنیو ته په لجلسي بیان کې ادعا سوې د دوی سرتیرو د صوبې په کیچ او قلات سیمو کې په عملیاتو کې لږ تر لږه اته بیلتون پالي وسلوال وژلی دي. د بیان له مخې دوی ورځې وړاندې د ایران له پولې سره څیرمه په کیچ ضلعه کې د وسلوالو پر ضد چړنیز عملیات پیل سو چې د چهارشنبې تر ورځې یې دوام لره او پکې یې شپږ وسلوال وژلي، خو په ځوابي ډزو کې د دوی دوه سرتیري هم وژل سوي دي. د ځواکونو د ویاند په خبره تر دې عملیاتو وروسته د دوی سرتیرو په سیمه کې پوستې لګولې او یا د سیمه یې په مکمله توګه له وسلوالو پاکه کړې. د ځواکونو دا بیان مخکې لیکي د چهارشنبې په ورځ بیا هم د صوبې د قلات په سوراب سیمه کې په ورته عملیاتو کې د دوی سرتیرو دوه بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوال لوجل. بلې خواته د بلوڅو بیلتون پالو وسلوالو ډلو لخوا بیا رسنیو ته په لیږل سویو جلا جلا بیانو کې د دې برعکس ادعا سوې او وایي په کیچ سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې زیاته مرګ ژوبله ځواکونو ته اوښتې. بی ایل اف یا بلوچ لیبریشن فرنټ او بی آر ای یا بلوچ ریپبلیکن آرمی وسلوالې ډلې په خپلو جلا جلا بیانو کې رسنیو ته ویلي په دې نښته کې د دوی یوازې څلور وسلوال وژل سوي چې د دوو تعلق له بی ایل اف او د دوو نورو تعلق له بی آر ای سره دی او زیاتوي زیاته مرګ ژوبله ریاستي امنیتي سرتیرو ته اوښتې. کیچ ضلع چې له مودې راهیسې د بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو مهم پټنځای یادېده، په دې وروستیو کې پکې د پاکستاني ملیشاو لخوا عملیات زیات سوي او د ځواکونو لخوا په یاده سیمه کې اکثره وخت د وسلوالو د وژلو بیانونه ورکړل کېږي، خو بیلتون پالې وسلوالې ډلې او ځینې بلوڅ ملت پال سیاستوال بیا په دې عملیاتو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونی سی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او دا غړی چې سرته ورسیږي پوره پښپغو بجو بیا تاسو هم په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. راځو د دې غړی نور ریپورتونه ته. عوامي نېشنل ګوند وایي چې وزیر اعظم نواز شریف ورسره د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په لړ کې د غربي سړک جوړولو وعده کړی و خو تر اوسه نه ده پوره کړی او وایي چې دغه مسلې نه هم دوی لکه د کالاباغ ډیم په شان یو کشاله جوړول غواړي. بلخوا کارپوهان وایي چې غربي سړک د شرقي سړک نه 1500 کیلومتره کم دی او د غربي سړک ګټه هم زیات دي. تفصیل د اسلام آباد نه زمون خبريال احمد الله دی ریپورت کرا کوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان وویل چې د تیر میاشتې په 15مه نیټه د ګوند مشر اسفندیار ولی خان د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل او وزیر اعظم ورلا تسلا ورکړه چې نه صرف لومبی به په غربي سړک کار پیلوي بلکې دا سړک به تر ډیره اسماعیل خان پورې شپږ رویا او بیا تر کوټې پورې څلور رویا جوړوي. ته نوموړي وینا وه چې حکومت د تیر میاشتې په 20مه نیټه د یوې کمیټې د جوړولو نوټیفیکیشن جاری کړو او وی ویل چې په 15 ورځو کې به دا کمیټې خپل رپورټ وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړي، خو قریبا میاش پوره کېدو کې ده او یا د کمیټې خپل رپورټ پیش نه کړی شو. زاهد خان زیاته کړه،
همدا مطالبه کوو چې کم ډایرکټر چې وزیر اعظم شکر او نو په کار ده چې دته پوسو کې چې آیا به دې معنی کارو شو کوونه شو کوونه شو دغه ذمہ څوک دي او دا وخی وی شي چې دې معنی کله کار شروع کی، کله چې حکومت وعده کړلی نه پوره کړی نه دي، مونږ ته پی سي کې وعده وکړه او بیا ابروز وعده وکړه، نو دا اخري دغه دې نه پس خو خبره ده چې بیا مونږ دا وځو نور پټو سره رابطه کوو، بیا به پی سي راغواړو دغه نه پس مونږ جوړو او
کدا دینا کالابا حکومت جوړی نو شزلیتی جوړ کی. د ذکر دا چې عوامي نېشنل ګوند د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري منصوبه کې د ممکنه بدلون په اړه د روان کال په مئی میاش کې په کوټه او په فروری میاش کې په اسلام آباد کې ټولګوندیز غونډې هم کړي وي. د عوامي نېشنل ګوند سره سره قامی وطن پارټي هم دا غوښتنه کوي چې حکومت ورسره په ټولګوندیز کانفرنس کې کمی وعده کړي وي نو هغه دی پوره کړي. د یاد ګوند د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټر هاشم بابر وایي،
مونږ په نواز شریف باندې بالکل اس بار نه کوو، دا کریډیبلټی مونږ لپاره بالکل زیرو ده. په کار خدا ده چې کم د پښتنو لیډرانو پارټي ده، که هغه عوامي نېشنل پارټي ده، که هغه جی یو آئی ده، که هر یو پارټي ده، په کار ده چې مونږ د خیبر پښتونخوا د پښتنو د مفاد لپاره 1 پوینټ ایجنډا کې چې کوم دی مونږ راشو او مونږ دې زور ورکو او دا تحریک وچلو او مونږ پنجاب مجبور کړو.
د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر سید عالم محسود د غربي سړک د اهمیت په اړه وایي چې د شرقي سړک په نسبت د غربي سړک ګټې زیاتې دي.
زمونږ په روډ باندې چې راشي دا کاریډور به د هر قسم موسم د پاره فټ وي، په دې کې به لړه نه وي، په دې کې به سیلابونه نه وي لکه څنګه چې د لاهوري روډ کې شته. زمونږ والا د مدنیاتو نه ډک دی او د پنجاب قسم مدنیات دي. بیا زمونږ په روډ چې راشي نو دا وسط ایشیا ته نږدې ترین شو، یعنی درې ارب خلک دوی وایي چې په دې باندې به فایده ورته ورسېدې ته افغانستان وسط ایشیا. په لاهوري روډ چې لاړ شي نو دا خو انډیا ته که بوزي بېله خبره ده، هلته خو بل څوک نشته دی. زمونږ په روډ چې راشي نو دهشتګردي به ختم شي. زمونږ روډ نه چې یو سی دې مطلب دا دهشتګردي نه ختمي. زمونږ روډ کم نه کم 1500 کیلومتر کم دی.
یاد دی وی چې د روان کال په اپریل میاش کې د چین صدر جی جن پینګ او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې قریبا د 40 ارب ډالرو مالیت منصوبې لاسلیک کړي وي چې پکې د نورو ترڅنګ د اقتصادي راهداري منصوبه هم شامل و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلې شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې ویلي د سپریم کورټ د ورستیو سرګندونو په رڼا کې د اسلامي نظریاتي کونسل په مشوره باندې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون کې اصلاح پکار ده چې د دې د ناجایز او بې ځایه استعمال مخنیوي وشي. په دې حق لنور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په مازیګر د چیر پرسنې سینیټر نسرین جلیل په مشرۍ کې د بشري حقوقو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه کې وویل شو چې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون د غلط استعمال و درولو لپاره دی د سپریم کورټ د فیصلې پر رڼا کې اصلاح وکړل شي چې دا قانون څوک د کمزورو اقلیتونو پر ضد ونه کاروي. نسرین جلیل خپل خبرو دوران وویل چې د قانون په حق له اسلامي نظریاتي کونسل سره د رابطې وروسته د ګټورې فیصلې وکړل شي او دا ځکه چې دا معامله ډېر نازکه ده او د محسوس ذهنونو بدلولو لپاره به عالي ځلې کول وي او له اصلاح وروسته به په قانون په سختۍ سره عمل درآمد باوري جوړول وي. په کومه چې د بشري حقوقو وفاقي وزیر زاید حامد وی چې اسلامي نظریاتي کونسل په خپل د دې قانون د غلط استعمال پر ضد دی او حکومت په خلاص زړه د مذاکراتو او رابطو په ذریعه د دې مسلې حل غواړي. د مشال ریډیو سره نن په خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر فرحت الله بابر وی چې دوی په سینیټ کې هم په دې معاملې بحث کړی دی او بیا یې دا معامله په قایمه کمیټې کې راپورته کړه، ځکه چې د دې قانون د غلط استعمال په وجه په نړۍ کې د پاکستان نامه بدنامیږي او دې وروستیو کې دا د کمزورو او غریبانو اقلیتونو پر ضد کارول شوی دی. نوموړي زیاته کړه،
اکتوبر کې په سپریم کورٹ کې یو کیس و، نو په هغه کیس دوران کې هم چې کله سپریم کورٹ فیصله ورکړه د ممتاز قادری په کیس کې، نو په هغه کې هغوی هم داسې ریمارکس ورکړي وو چې د توهین رسالت او د دې بلاسفیمی قانون باره کې خبره کول یا د عقیده اصلاح خبره کول دا خو بلاسفیمی نه ده. موږ ګورو روزانه چې اقلیتونو سره دا سیاتې کېږي او سپریم کورٹ هم د دې خبرې نوټس اخیستی دی. نو په دې باندې بیا بحث وشو او بیا فیصله دا وشوه چې دا خبره خو ټیک ده او په دې کې به کونسل آف اسلامک ایدیالوجي هغوی نه به هم رایه واخلو او داسې یو قانون سازی به وکړو یا داسې احکامات به وکړو چې د دې قانون د غلط استعمال نه کېږي.
کله چې مشال ریډیو د بشري حقونو لپاره د کارکوونکي او د قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نه د دې قانون په حق لو پوښتل چې په دې کې د اصلاح کولو په لار کې به څه ستونزې وي، نو هغه وویل
دا یو خبره اوس را وړاندې شوې ده چې بعضې خلک جایداد د قبضه کولو دپاره یا د نورو څو ذاتي لانجو یا په بنیاد باندې د یو بل خلاف داسې کیسونه جوړوي چې کوشش کوي چې هغه سخت کیس وي. په دې کې څه کیسونه داسې نیولی شوي هم دي چې په هغې کې بعضې چې کم رمایکران ویلي چې دا کیس خو په غلط بنیاد جوړ شوی و، نو دې سره داسې سچویشن دغه شوی ده، یو حالات پیدا شوي دي. زه دا ګڼم چې که زموږ اسلامي نظریاتي کونسل یا زموږ نور دلته چې کم جید علما کرام دي، که هغه په دې هغوی سره رابطه وشي او هغې د شریعت په رڼا کې دې ټولو خبرو ته وګوري، زاړه مثالونه به هغوی سره موجود وي، نو که دغسې یو قانون سازي وشي د نوي سرنا او په هغې د جرم دپاره سزا مقرر شي.
د ذکر ده په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په نوم د اقلیتونو عبادت ځایونه او کورونه په نښه شوي دي او دغه رنګ سپریم کورټ هم په دې معامله باندې پارلیمان ته د قانون سازۍ ویلي دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ادا چې دین بشر گردی مکمل ختم
افغانان شو بے شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیرا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پښتونخوا کې د خیر ښېګړې لپاره کارکوونکي یوې غیر سرکاري ټولنې دوست ویلفیر فاونډیشن ویلي دي چې حکومت، صوبایي حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومتونه د زنانه او ماشومان او قیدیانو لپاره بیلابیل جیلونه جوړ کړي. د پېښور نه د شبیر احمد جان دا ریپورت پی اورو.
د خیر خیګړې د غیر سرکاري تنظیم هغه څنګه چې بندیخانو کې د قیدیانو د خیګړې لپاره کار کوي. پروګرام منیجر ظفر الله خان مشال لیډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا جلونو کې خوشا نه هڅو پورې زنانه قیدیان دي، خو د دوی لپاره د نړیوال قانون مطابق هغه اسانتیاګان نشته کوم چې د دوی د ضرورتونو مطابق پکار دي او باید د متحده قانونو د نړیوال قانون تر مخه دی د کې اصلاحات وکړي شي.
موږ غواړو چې په دې صوبه کې چې یو این بی آر باندې یونایټیډ نیشن بینک کا رولز امپلیمنت شي په ټولو جلونو کې او د خزو چې کم ټریټ منته د دې سپیشل نیډز چې کوم دي کنه، لکه څنګه چې یو ان بی آر دا ډیل کوي، نو موږ غواړو چې په دې باندې نور کار وشي او دا پراپر امپلیمنټیشن وشي. په دې صوبه کې 800 to 900 فیمل زموږ کې پی جلونو کې دي او صرف په دې کې زیات تعداد په پېښور جیل کې دي، چې هلته کشپک نوی پېښور جیل کې دي او تقریبا داسې 34 او 25 بیا په هری پور جیل کې دي.
دا چې د متحده قانونو دغه نړیوال یا د بینکا قانون سوای
بینکا رولز خدای چې او فرست اف ال د ری ټریټمنټ چې کوم دي، موږ سړی یو شان یو دی دوی نیډز د دوی ټریټمنټ موږ نه مختلف دي، خو د دوی د ټریټمنټ په حواله سره څه سپیشل لکه الوکیشن یا څه سپیشل ټریټمنټ فلسفي نه اوسه پورې. نو یو ان بی آر وایي چې د دوی کوم ټریټمنټ د دوی د جنډر مطابق دي هغه د وکړي، چې فار ایگزامپل لکه سنیټری پیډز او نور سیزونه شول او ډیورینګ پرېګننسي چې د دوی کوم نیډز دي چې هغه اډریس شي. او بل لکه موږ وایي چې فیمیل ډیر ونریبل دي اس کمپیر ټو مین، نو موږ وایو چې د دوی هغه سینسیټیونس په نوکته نظر سره د قوانینو جوړ کړي شي او دوی ته هغه قسم ماحول پرووایډ کړي. راشي
ولی هم پدې لړکم چکله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پر سټک د جیلخانه جاتو مشیر ملک قاسم نه پښتنه کړه نو هغه مشال لیړو ته ویل چې پراتونکو کې ډېر زر دوی په خیبر پښتونخوا کې د زنانو لپاره بیا له بندیخانه هم جوړ کړي او په موجوده حالاتو کې په جیلونو کې موجود زنانو د خیګړ لپاره هم دوی هلې ځلې کوي
موجوده حالات کې ډېر اور کراوډي دی خو کنه مونږ خو د وومن جیل چې کوم د تصور شته دا چې په خیبر پښتونخوا کې مونږ وومن جیل چې کوم د یو بیل جیل جوړ کړو چې هغه د هر له سره چې کوم د چې په کې بو ټوټل وومن ویلفیر کار کې بالکل مونږ الډی لیټي ډاکټر چې کوم د مونږ مردان جیل چې اوس جوړ دا هغه کې مونږ الډی ډاکټر پوسټونه کریټ کړی دي او مونږ باقاعده فیمل چې کوم جیل کې مشترک قیدیان دي هغه مونږ هغه لپاره د وومن تنظیم دي
یاد دی چې ملک قاسم دا هم ویل چې خیبر پښتونخوا کې ماشومان او قیدیان لپاره هم دی بیل بیل ځایونه شروع کړی دي او ډېر سره بعد دغه ماشومان لپاره بیل بدنی خانه جوړ کړی چې پکې بدوی ته خودنه هم کولی شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال لیډیو اخیری خبری غړی ته غوږی د خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کی یو تر ماخام شپږ بجو پورې جاری دا وخت په پښتونخوا کې د ماخام 5:30 بجې شو د ملیحا میرزاده نه د خبرون لنډی سورو
دا پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مقصد به د پاکستانی پوزمشر جنرال علي شریف تر روانې میاشتې په اخره کې کابل ته ځي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې. له مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي نواب ثناء الله زهري نن بلا مقابله د بلوچستان صوبې وزیر اعلی منتخب شوی. له دې یو ورځ مخکې د صوبې مخکنی وزیر اعلی عبدالملک بلوچ له دندې استعفا ورکړې وه. د صوبې په دغه مهمه څوکۍ کې بدلون د مری لازمي له مخې شوی چې پکې منل شوی و. ړومبي دونیم کاله به د صوبې وزیر اعلی د نېشنل پارټي او وروسته دونیم کاله به د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي امیدوار دغه دنده په غاړه اخلي. نواز شریف له مخکې نظاري د وزیر اعلی د څوکۍ لپاره نامزد کړی و. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبر ایجنسۍ غړي حاجي شادی ګل افریدی وایي چې په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره جوړې شوې میلې له لارې ټولو ته د قبایلو آواز رسولې. دا خبره د پارلمان غړي نن له مشال ریډیو سره پر مرکه کې وکړه. د پنجاب له حسن عبدال سره نږدې په یو ټرافیکي حادثه کې د درېو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. د ژغورنې ادارې سرچینې وایي د سورلو دغه ګاډی د پنډین هریپور ته روان و چې له یو بل ګاډي سره وجنګېد. چارواکي وایي د افغانستان د هلمند ولایت په سنگینو لسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. بلخ د هلمند په نری سراج لسوالۍ کې سوالس وسوال وجه شوی دی. په دې ولایت کې د پوځ په اړه لیکل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه وسوالو په نری سراج کې تیاری نیولو چې په سنگینو لسوالۍ کې د جنگیدونکو وسوالو سره یو ځای شي. په جوزجان ولایت کې په 14 کې درې کسان وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د سعودي عرب حکومت وایي د هیواد په هسپتال کې د اورلګینې د پپې ښه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شي او تر 30 زیات ژوبل دي. او د شام د بارانو چارو وزیر نن چین ته د رسمي سفر پر مهال ویلي چې هیواد یې په جنیوا کې کېدونکو د سولې په خبرو اترو کې شاملېدلو ته تیار دي.
دا وا ملیحا امیرزاده چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په مو کړی چې پاکستانی اخبارونو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زموږ خبريال احمد الله د ځنی اداریو مهم ټکی راغون کړی. راځي چې په غړې وارو.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې داخله وزارت په کراچۍ کې د رینجرز اختیارات محدود کول او نه متعلق د سند حکومت سمري مسترد کړي ده او رینجرز ته حاصل اختیارات یې د شپې تو ورځو لپاره د غزولو منځوري ورکړي ده. ورسپانه لیکي چې داخله وزارت لخوا سمري په مسترد کول او د سند حکومت لخوا څه جوابي تحریر تر دې دمه مخې ته نه دی راغلي. خو ځنو غړو یې سخت بیانونه ورکړي دي او دا سمري مسترد کول یې په سند حکومت حمله ګرځولې. ورسپانه لیکي چې د نوي صورتحال سند او وفاقي حکومت یو بل مخامخ ودرولې دي. خو خه بداوي چې دا معاملې نور نه اوګدوي او په خشان دي هوار کړی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک د دې مهم صنعتي او کاروباري مرکز کې امن نه صرف د اولس لپاره بلکې د ملک د معیشت لپاره هم ضروری دي. نو د سیاسي تاوتریخوالي لوجې امن عمل متاثر کېدې شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د سند حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي اعلی چارواکو له احساس کول پکار دي ځکه چې د خپل منځي
تاوتریخوالی لوجه جمهوری عمل ته نقصان رسیدلی شي. ورسپاڼه لیکي چې خپل منځي بیان بازی پر ځای سند او وفاقي حکومت لا خپل ټوله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي طرف ته اړول پکار دي، ځکه چې په کراچۍ کې اوس هم ترهګر ناقانونه ګرځولی شوي تنظیمونه، مافیا او فرقه ییز ګروپونه موجود دي، او تر څو چې یاد حکومتونه خپل منځي اختلافات ختم نه کړي تر هغې دې ګروپونو خاتمه ممکنه نه ده. مشرق ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاکستان او افغانستان اکثره وخت له یو بله د ترهګرو د پټنځایونو د ختمولو غوښتنه کوي، خو اوس یو وارې بیا پاکستان له افغانستانه د ترهګرو په ضد د کاروایۍ کولو غوښتنه کړې ده. ورسپاڼه لیکي چې ترهګري له دواړو ملکونو لپاره خطر دی، او پاکستان او افغانستان په دې منطقه کې دواړه ډېر مهم هیوادونه دي. تر څو چې له دې ملکونو ترهګري نه وي ختمه شوې، تر هغې په دې منطقه کې امن او ترقي نشي راتللی. ورسپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان ګټه په دې کې ده چې په یو بل شکونه نه کوي او په یو بل د تورونو لګولو نه ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو رسنیو کې مو د ټیلیګراف او ګارډین ورسپاڼو نه مقالې راخستې دي. ټیلیګراف او ورسپاڼه د هغو وجوهاتو د معلومولو هڅه کړې ده چې ولې په افغانستان کې د برتانیا پلانونه کامیاب نه شو، او د ګارډین په مقاله کې بیا راغلي چې سعودي عرب په منځني ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره هوډ کړی او نړیوال دی ورسره په اتحاد کې شامل شي. نجیب عامر درته د دې دواړو مقالو مهمه برخه وړاندې کوي.
ټیلیګراف ورسپاڼه لیکي د برتانیا د پخوانی وزیر اعظم ټوني بلیر او د دفاع د پخوانی وزیر جان ریډ چې کوم د لوړ اعظم پلان د افغانستان د امنیت په اړه لاره، هغه په دوه وجو ناکامه شو. لومړی دا ډیره د ناهیلۍ خبره ده چې په مکمل ډول په ځایي ځواکونو تکیه وکړل شي. څوک چې نژادي سابقه لري او هغه حوصله ورسره نشته چې د ملک د هغې برخې ساتنه وکړي چې دوی یې خپله نه ګڼي. په افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې تاجک نژاده کسان هم دومره نابلده دي لکه بهرنیان چې دي، او هغه هم په داسې حال کې چې نه ورسره تجربه شته او نه ورته پوره روزنه ورکړل شوې ده. دویم مشکل اقتصادي هغه دی. د افغانستان په جنوب کې طالبان او د اپیمو کاروبار د یو بل سره تړلی دي. غربي نړۍ تمه لرله چې په یوه تیګه به دوه مرغۍ وولي چې داسې ونه شول. بیا وړاندې لیکي چې د برتانوي عسکرو لپاره هیڅکله د یوې سیمې نیول ستونزمن نه و، خو برتانوي سیاستوالو ته دا ګرانه برېښېدلې چې د سغدریزو ډلو پر ضد د استعمالولو لپاره کومه حکمت عملي وړاندې کړي. ورسپاڼه لیکي د افغانستان، لیبیا، عراق او اوس د سوریې د راتلونکي په پام کې نیولو سره د هغه پوښتنه ده چې ځواب ورکول یې اړین دي. ګارډین ورسپاڼه بیا لیکي په پاریس کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې وروستي بریدونه ښکاره کوي چې دوی نړیوال هدفونه ترلاسه کوي. دوی اوس د منځني ختیځ په خاوره په لویه پیمانه د ترهګرۍ له خورولو مطمئن نه دي، او هڅه کوي چې په ګرد نړۍ کې تروریستي ډلې جوړې، فعالې او خپلې کړي. اوس شنونکي هڅه کوي چې د نوموړې ډلې سرچینې معلومې کړي، سو دوی د یادې ډلې د فعالیتونو د ودرولو لپاره خپل معلومات زیات کړي. کله چې د دوی د سرچینې خبره کیږي نو زیات خلک سعودي عرب ته ګوري، او کله چې د دې ډلې د مخنیوي خبره کیږي نو د خلکو پام امریکې ته اوړي. خو په هر حال که د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له نږدې نه دقیقه مطالعه وشي نو معلومیږي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله او د سعودي عرب مذهبي حکومت په دې خبره سره په جنگ دي چې کوم یوې د خالص سنی اسلام علمبردار ده. د ګارډین په وینا کله چې په 2011 کال کې داعش په اول ځل په سوریه کې سر راپورته کړ نو سعودي هڅه وکړه چې د سوریې میانروي اپوزیسون ډلې متحرکې کړي، خو نړۍ د دې په اورېدو کې پاتې راغله. خو اوس داعش نه یوازې منځني ختیځ بلکې د ټولې نړۍ لپاره یوه خطره ده. یوازې د سعودي عربستان په مشرۍ کې یو ائتلاف داعش ته ماتې ورکولی شي. که نړۍ غواړي چې داعش ته دې په رښتونې مانا ماتې ورکړل شي نو سعودي عرب ته دې ګوتنیونه ختمه کړي چې ګویا داعش یې تخلیق کړی دی، بلکې په کار ده چې د داعش د ځپلو لپاره د سعودي عرب سره په ائتلاف کې شامل شي. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سپینې ماڼۍ هڅه چې غواړي د امریکا د ویزې د شرایطو د بدلون په اړه تهران ته ډاډ ورکړي، د کانګرس د ریپبلیکن غړو له غبرګون سره مخامخ شوې ده. ایران ویلي چې د یو شمېر هیوادونو شهریت لرونکو لپاره د امریکا د ویزې په شرایطو محدودیتونه د ایران او د شپږو لویو طاقتونو ترمنځ د ایټمي موافقې سره په ټکر کې دي. په دې حق له تفصیل د احمد تکل رپورټ کې اورو.
واشنگټن په دې وروستیو کې د امنیتي ملحوظاتو له کبله د استرالیا د اروپایي ټولنې د اکثرو غړو او یو شمېر نورو په ګډون د هغو هیوادونو د اتباعو لپاره چې امریکا ته له ویزې پرته سفر کولی شي د ویزې د باطلولو اقدامات جدي کړل. د نویو اقداماتو له مخې د دې 18 هیوادونو اتباع چې په تیرو 15 کلونو کې ایران، عراق، سوریه او سودان ته سفر کړی وي، امریکا ته د سفر لپاره باید لسره ویزه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف مخکې ویلي و چې د امریکا پر ویزې نوي محدودیتونه له هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې تهران او شپږو پیاوړو قدرتونو توافق پرې کړی و. ایرانی مشران چې د اروپایي ټولنې د ځینو چارواکو ملاتړ هم ورسره دی وایي نوي اقدامات به په ایران کې د احتمالي اقتصادي پانګونو او د هغو سیلانیانو مخه ونیسي چې غواړي د ایران ویزه واخلي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ وویل چې امریکا به د ویزې د خنډونو د لرې کولو او هغو کسانو ته چې پانګونو ته لیوال وي او غواړي ایران ته سفر وکړي د اوږدمهالو ویزو د برابرولو هڅه وکړي. کیری د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته په یو لیک کې ولیکل، زه ډاډه یم چې د ویزې په شرایطو کې وروستي بدلونونه به چې کانګرس تصویب کړي خو حکومتي چارواکي یې د مستثنا کولو صلاحیت لري په هیڅ صورت زموږ د هغو ژمنو د عملي کولو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي چې د ایران په اټومي موافقه کې مو کړي. کری همداراز لیکلی چې متحد ایالات به خپلې ژمنې داسې عملي کړي چې د ایران په مشروع ګټو کې مداخله ونه کړي. کری د لس کلنې تجارتي ویزې، د تجارتي پلاو لپاره د ویزې او د استثنایي حالاتو د ویزې په ګډون د هغو ممکنو لارو چارو یادونه هم کوي چې په دې برخه کې شته. تهران ته د کری ډاډیانې د کانګرس سخت غبرګون وپاراوه او په دې ترڅ کې جمهوري غوښتونکو استازو وویل چې د امریکا پر ویزې نوي محدودیتونه باید په جدیت سره عملي شي. دوی ټینګار کوي چې ایران، عراق، سوریه او سودان ته د سفر په اړه استثنا د تجارتي سفرونو لپاره نه، بلکې باید یوازې د حکومتي او پوځي چارواکو لپاره وي. د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اډ رویس او څو نورو جمهوري غوښتونکو استازو د چهارشنبه په ورځ سپینې ماڼۍ ته په یو لیک کې ولیکل چې په لایحه کې د استثنا د صلاحیت د کارولو په برخه کې خورا زیاته اندېښنه لري. د جمهوری غوښتونکو ګوند سرچینې وایي د امریکا د کورنی امنیت وزارت ډېره هڅه وکړه چې د قانون په لایحه کې د تجارتي اهدافو لپاره استثنا هم پر کانګرس ومني، خو دا غوښتنه یې رد شوه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی افغان ولسمشر اشرف غنی د ترکی په استنبول ښار کې د افغانستان او ترکی د پانګونو په غونډه کې د ګډون وروسته شیبه وړاندې پلازمینه انقرې ته رسیدلې ده. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر سرچینې وایي چې ولسمشر بنن له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان او صدر ریاض وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره ملاقات کوي. په دې حقله نور تفصیل درته د ریپورت کې وړاندې کوو.
که څه هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې جګړو او ناامنیو افغانان اندېښمن کړي، خو ولسمشر بیا د اقتصادي پروژو په پلي کېدو ټینګار کوي او وایي پانګوالو ته به خوندي چاپیریال برابر کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د ترکیه او افغانستان د پانګونې هغې غونډې ته وکړې چې د ترکیه په استنبول ښار کې جوړه شوې وه. د ولسمشر بیان ظفر هاشمی وایي چې ولسمشر په استنبول کې خپلې د کاته پای ته ورسول او د پنجشنبې غرمه مهال د ترکیه مرکز انقره ته ورسید، څو له ترکیه چارواکو سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي.
د افغانستان ولسمشر څو دقیقې مخکې له استانبول نه انقره ته راورسید او ټاکل شوی چې د ترکیې له جمهور رئیس او صدر اعظم سره د دواړو هیوادونو پر مسایلو خبرې وکړي. درې توافقنامې به هم لاسلیک شي، یوه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو همکاریو، بل یې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو، او درېیمه هم په کابل کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پوهنتون د جوړېدو په هکله.
تېره ورځ بیا ولسمشر غني د افغانستان او ترکیې د پانګونې یوې غونډې ته چې په استانبول کې جوړه شوې وویل چې حکومت هڅه کوي چې ټولې بنسټیزې برخې یو ځای پراختیا وکړي. ولسمشر د استانبول په غونډه کې یو ځل بیا د افغانستان د جغرافیوي موقعیت ګټو ته اشاره وکړه او له پانګوالو یې وغوښتل چې د افغانستان د اوبو، قانونو او کرنې په برخه کې پانګونه وکړي. ولسمشر له ترکیې څخه مخکې آذربایجان ته تللی وو او هلته یې هم له یو شمېر تړونونو سربیره آذربایجاني سوداګر د افغانستان د انرژۍ، کرنې، سیمنټو، مسو او فولادو برخو کې پانګونې ته هڅولې وو. د چارو یو شمېر څېړونکي د ولسمشر دغه هڅې ستایي، خو وایي د هیواد دننه اوسنۍ ناامنه فضا دې ته نه ده مساعده چې بهرني پانګوال دلته پانګونه وکړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صفای وایي ولسمشر باید لومړی د هیواد دننه روانه جګړه پای ته ورسوي او بیا د اقتصادي پروژو د عملي کولو مټې راونغاړي.
دنیا او دوست هیوادونه افغانستان شرایط پیژني، نو څنګه دوی کولای شي چې یوازې د اشرف غني په بیانیو باندې هغوی اعتبار وکړي او افغانستان کې خپل د ځوانانو یا عسکرو یا د پیسو تلفات او رسک په غاړه واخلي؟ بهتره وه رئیس جمهور ته چې قوي به هم راته حیثیت و اعتبار نور هم لوړېده چې اول امنیت ټینګ کړي په افغانستان کې، بیا د خارجیانو او مېلمانو ورته دعوت کړي
چې راځي مونږ ته ډوډۍ راکړي او تاسو ډوډۍ وخورئ. خو ولسمشر غني له دې وړاندې ویلي چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د اقتصادي راکړې ورکړې د پله حیثیت لري او که دغه هیوادونه د اقتصادي پروژو له لارې سره وصل شي د امنیت د ټینګښت لامل به شي. د دغو هڅو په ترڅ کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د نلیک کار تیره اونۍ پیل شو او ټاکل شوی چې د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا برېښنا هم انتقال شي. ولسمشر د ټاپي پروژې په اړه یوه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه وویل چې د افغانستان د ثبات لپاره به سیمې ته د سفرونو لړۍ پیل کړي، چې دا د آذربایجان او ترکیې ته سفر وکړ او ممکن په نږدې راتلونکو کې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو خبرونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته د افغانستان لپاره د روس ځانګړي استازي ویلي دي د داعش یا اسلامي دولت خلاف جګړې لپاره همکاري په همکارۍ کې ماسکو د طالبانو سره رابطه کړې ده. زمیر کابلوف انټرفاکس خبری ایجنسی ته ویلي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جنگ کې د روس او طالبان مفاد یو دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو سره د دغه ډول رابطه د منلو وړ نه دي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور ریپورت کې ورو.
دا لومړی ځل دی چې د روسیې یو لوی ډیپلومات په رسمي توګه د طالبانو او مسکو د روابطو خبره کوي. د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازی زمیر کابلوف وایي مسکو طالبانو سره د معلوماتو د تبادلې لپاره ارتباطي شبکې جوړې کړې دي. هغه انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف جنگ کې روسیه او طالبان ورته ګټې لري. خو د مسکو او طالبانو ترمنځ دغه رابطه د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د دغه هیواد د دفاع وزارت لپاره چې په څو جبهو کې د طالبانو خلاف جنګیږي د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری آزادی راډیو ته وویل چې افغانستان کې تروریستي ډلو سره مستقیم ارتباط د هر هیواد شوي د منلو وړ نه دی.
اگر دولت روسیا
کچری د روسیې دولت غواړي چې د تروریزم او د داعش خلاف مبارزه کې مرسته وکړي، نو یوازینی لار یې دا ده چې د افغانستان له حکومت او دفاع وزارت سره تماس ونیسي تر څو دغه مبارزه پیاوړې کړو او داعش یا نورې تروریستي ډلې له منځه یوسو. مخکې هم ناتایید شویو رپورټونو د طالبانو او مسکو ترمنځ د روابطو خبره کړې وه چې کابل یې په ځواب کې ویلي وو چې له طالبانو سره د نورو هیوادونو ارتباط د افغانستان د ملي حاکمیت ماتول دي. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر نسکورېدو وروسته تیرو کلونو په نسبت اوس مهال د مسکو او کابل روابط ډیر نږدې سوي دي. مسکو څو اونۍ مخکې ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشنیکوف، ټوپک او نور پوځي تجهیزات ورکوي، خو زمیر کابلوف انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي چې مسکو افغانستان ته وسلې ورکوي خو دا کار په احتیاط او د یوې تجارتي معاملې په توګه ترسره کوي. اوس چې مسکو له طالبانو سره خپله اړیکه تاییدوي څرګنده نه ده چې کابل سره به یې روابط څنګه سي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. دا هم څرګنده نه ده چې طالبانو به د معلوماتو د تبادلې په مقابل کې له مسکو څه غوښتي وي.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دې نه باسي. پام کوه
ګورګین صاحب، دا خو مې ګر سره خوري.
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو، د دینه مخه چې مریض صاحب نور جوړونګانو بس.
اوی اوی اوی، خو درته ویلی مې اوجه پام
د مشال لړیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
د مشال لړیو خبرونه ته غوږی. د افغانستان د اطلاعاتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په ننګرهار کې 15 ځوانانو ته د سلورو میاشتو معلوماتي ټکنالوژي مفت کورسونه ورکړي دي. په همدې خاطر یې یو ټیسټ یا ازموینه هم اخیستې وه چې پکې قابو و سوه کسانو برخه اخیستې وه. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ټکنالوژي په برخه کې د غزدکړي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په مالی او د باختر په هنتون په تخنیکی مرستو پر مخ وړل کیږي. د باختر پونتون د ژورنالیزم پونځي رئیس حامد عبیدی د کانکور د ازموینې پر مهال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دا پروګرام د مخابرات وزارت په مالی مرسته پلار اچول شوی. د باختر خصوصي پونتون د برنامه په 15 ولایتونو کې عمل کوي او تاسو عملا ګورئ چې موږ نن راغلي او ننګرهار کې وسو کسانو ګډون کړی او دغه کسانو موږ یوازې 15 نفره د پروګرام لپاره ټاکو.
د ننګرهار د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مرستیال عزیز الله حبیبی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی وزارت غواړي چې ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې وروزی او په کاري وګماري.
د مخابراتو وزارت د ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې یا آی ټی په برخه کې په اډوانس یا په لوړ سطحه باندې وروزی چې په راتلونکي کې دوی وکولی شي چې خپل هیواد ته مزر د خدمت شي او په خپل هغه رشته کې یا فیل کې دوی کار وکړي.
په ننګرهار کې د کانکور د بریلیوز د کونکو لپاره په زیا انسټیټیوټ کې زده کړې ورکول کیږي. د دغه انسټیټیوټ مشر ضیاءالحق ضیا وایي دوی ژمن دي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ځوانان په سمه توګه وروزي.
زموږ اداره ان شاء الله ژمنه ده چې دغه پروګرام په ښه شکل سره د سلور میاشتو په دوره کې دوی ته دغه تدریس ورکوو. دغه شاګردان چې زموږ نه فارغېږي دوی په مالي شکل سره کولی شي د آی ټی په فیلډ کې، د ډیټابیس په فیلډ کې، د ویب پیج ډیزاینینګ په فیلډ کې تورن توراندې شي او دوی خپل کار
یو تنځوان د ازموینې پر مهال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل تم لري چې د زده کړې دغه پروګرام ته بریالی شي او ټولنې ته د خدمت جوګه شي.
نوم مې خالص سپه دی او د زیکس انسټیټیوټ یو شاګرد یم. مخکې مې هم دلته زده کړې کړې دي او اوس دغه چانس چې دی پری چانس نو غواړم دغه چانس کې کامیاب شم او د هیواد ته د خدمت کولو جوګه وګرځم.
خو یو بل تن وایي چې د ننګرهار لپاره باید سهم زیات کړي شي.
جهانگیر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مو خپل حال د بیسیس د سلورم سینما مسله دومره خسته پروګرام د لپاره باید ډیر کسان ونیول شي. ننګرهار خو غټ ولایت دی، ډیر نفوس لري او ډیر ماشینې دلته اوسي. دوی ته باید 500 نفر زما په نظر ډیر زیات کم دي.
یاد دی وی چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د باختر پونتون سره د یو قرارداد په اساس لننګرهار نه علاوه په هرات، کندوز، مزار شریف او کندهار کې هم د کانکور د ازموینې په اخیستو سره ځوانان د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهاله
سپلای مو په خو ګوري نو ته به دا احمد ګل پنکاره څکه زمیدار زیبه د خدای غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي نو ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
پاکستان سپر لیگ چې د راتلونکي کال فروری کې په عرب اماراتو کې شروع کیدونکي دی په روانه میاشت کې ورله 15 ډلې جوړې کړې شوې دي چې پکې د قامي او نړیوالو لوبغاړو سره به نوي لوبغاړي هم لوبېږي د پېښور زلمی ډلې نوي لوبغاړي وای چې د دې سوپر لیگ لپاره دوی ډېر وخت نه ارمانجن وو او دوی غوښتل چې په دغه کې ورته مقام لاو شي او نن دغه موقع دوی له په لاس ورغلې ده نو دوی به د قامي او نړیوالو لوبغاړو سره په نړیوال میدان کې لوبه کوي د دې موضوع باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبريال رابع اکرم خان راکوي
پاکستان سپر لیگ لپاره جوړ کړې شوې په 15 ډلو کې د پېښور زلمی ډله هم شامل ده چې مشري به د کرکټ کامل لوبغاړی شاهد افریدی کوي د پېښور زلمی ډلې له منتخب کړې شوې لوبغاړو کې د کامی کرکټ ډلې وهاب ریاض کامران اکمل محمد حفیظ جنید خان کریس جوردن ډیرن سیمی تمیم اقبال او جیم ایلن بای شامل دي په نوو لوبغاړو کې افتخار احمد صہیب خان تاج ولی او رضوان د پېښور نه مصدق احمد د نوخار عمران خان جونیئر د سوات او اسرار الله د تیمرګر نه دي عمران خان جونیئر چې په قومي سطح په شلوریز میچونو کې برخه اخیستې ده مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان سپر لیگ کې ورته یو ډېره لویه موقع میلاو شوې ده او کوشش به کوي چې ښه نښه لوبې وکړي دی وایي
لایو کې د ناستو موږ به دعاګانې کولې د کور علوم دعاګانې مور پلار دعاګانې چې مثلا پی ایس ایل یو داسي پلیټ فارم دی چې د دې نه د پلیر ته لږ فینانشلي هم لږ ښه دغه یو مطلب دا یو د انټرنیشنل پلیر سره د ګیم کول یو غټه خواهش ده هر کلاړي ګنې د دنیا هر پلیر د هر یو پلیر سره ګیم کول د هر پلیر د هر ریټر دا یو غټ خواهش او هغه خواهش ما بس الله پوره کو آیو ان ډیر زیات زیات دی نه د پی سی بی او د ټولو ریجن منیجمنت پېښور زلمی ډیر زیات شکر گزارم چې هغه ما نیمه اعتماد وکاو او سپیشل لپاره سیلور کیټګری کې سلیکټ
د پېښور زلمی ډلې له منتخب کړی شوی یو بل لوبغاړي چې د تیمرګر نه تعلق ساتي وای چې په دې پلیټ فارم با په نړیوال کچه لوبیدونکو لوبغاړو نه د کرکټ سکرې تر لاسه کوي د په وینا چې دې سره په نوو لوبغاړو کې اعتماد هم راځي
زمونږ سفر جی شوق خو د پیل نه وو ځکه چې کور کې هم مونږ لوبي کولې بیا چې سکول ته شو نو سکول نه زموږ شروع شو بیا ور سره زمونږ د هاي سکول سره بیا کالج نو بیا یونیورسيټي نو مونږ لوبو کړ بیا ډیسټریکټ انډر 19 کې سلیکټ شو غیر بیا ریجن او بیا د سې زالو دې ټیم ته د هر چا یو ارمان چې راشي ټیم ته مونږ ډیر خوشاله ان شاء الله سوالن په 20 کې هم غواړو چې په 11 کې راشو لوبي غواړو په خوره پر لوبو
د ذکر د روانه میاشت پاکستان کرکټ بورډ لاړه د پاکستان سپر لیگ 15 ډلې په 93 ملیونه ډالرو خرڅ شوې وي په دې 15 ډلو کې پېښور کوټه کراچي لاهور او اسلام آباد شامل دي دا 15 ډلې به په شارجه او دوبه کې سلیرش لوبې کوي او دا به د 4 فروری نه شروع کیږي او په 28 فروری به لوبې سرته رسی
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د سبا ورځې د پروګرامونو ترتیب مو اوریده د نن ورځې د مشال نه ساته خبرونه درنګ شی بو کې سر ترسیږي خو په اخره کې الیکشن وخت لرو چې تاسو ته یو وار بیا د نن ورځې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کو مليحه امین
دا پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو په مقصد به د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې په اخره کې کابل ته ځي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې. له مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي نواب ثناءالله زاهري نن بلا مقابله د بلوچستان صوبې وزیر اعلی منتخب شو. له دې یو ورځ مخکې د صوبې مخکینی وزیر اعلی عبدالملک بلوچ له دندې استعفا ورکړې وه. د صوبې په دغه مهمې څوکۍ کې بدلون د مري لوازنامې له مخې شوی دی چې پکې منل شوی و. لومړي دوه نیم کاله به د صوبې وزیر اعلی د نېشنل پارټۍ او وروسته پاتې دوه نیم کاله به د مسلم لیگ نون ګوند سره تعلق لرونکي امیدوار دغه دنده په غاړه اخلي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسۍ غړی حاجي شادی ګل افریدی وایي چې په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره جوړه شوې میلې له لارې یې ټولو ته د قبایلو آواز رسولې. دا خبره د پارلمان غړي نن له مشال ریډیو سره په مرکه کې کړې. د پنجاب له حسن عبدال خر سره نږدې په یو ټرافیکي حادثه کې د درېو ماشومانو په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. د ژغورنې ادارې سرچینې وایي د سورلو دغه ګاډی له پنډی نه هریپور ته روان و چې له یو بل ګاډي سره وجنګېد. چارواکي وایي د افغانستان د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. بلخوا د هلمند په نری سراج ولسوالۍ کې څوارلس وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغو وسلوالو تیاری نیولو چې په سنګین ولسوالۍ کې د جنګیدونکو وسلوالو سره یو ځای شي. په جوزجان ولایت کې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي او لس نور ټپیان دي. چارواکي وایي وسلوالو چاودېدونکي مواد په یو رکشه کې ځای پر ځای کړي وو. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. د سعودي عرب حکومت وایي د هېواد په یو هسپتال کې د اور لګېدل د په پیښه کې لږ تر لږه یو دېرش کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي. او د شام د بهرنیو چارو وزیر نن چین ته د رسمي سفر پر مهال ویلي چې هېواد یې په جنیوا کې کېدونکو د سولې په خبرو اترو کې شاملېدلو ته تیار دی. ولید معلم نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره تر ملاقات وروسته د خبري غونډې په وخت دا خبره وکړه.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدي. امید ده چې دا مو خوښې شوې وي. سبا سهار په نهه بجو به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو ملیحا امیرزاده او علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.